او په اخره کې به د زیاودین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومې ډرامې فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوې. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه و څو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه رپورټ کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زوی د شرابي، اقرار، تیزاب، شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا، یار داد سوگ مزدور، نمگڑ ارمانو نہ وطن، دشمن قاتل، دا ڈرامی دی کنا یو ہم نہ دے وطنی نواب و سید بابر، خاری و پاچا خان، خاری و گلو، ہمائن انگار دے، جاوید امرخیل دے، شماشنا، برشنا امیل دے، دیو دے سے خرچی گی لگا بوسو کی بسارے.
دا جواد پقیری پنوم یو بلتن سیدی خرسون کے وائی چی سکال پلوی اختر کی دو دوی بازار دا پخوانے و اخترونو پسیر گرم نو.
سگنی اختر کی شوگانی و ڈرامی سندری نوی راگلی بازار خو گزارای بکڑا خود سے مخی اختر گوندے بازارون نو مکس موزیکون دی دقا گلپان دا اور امشا دا نو تروس پر دے سندرگار دی تھاپ والی ام ندر راگلی پریالای راگلی و نور دے سے سندرگار دی.
دا شکرلا پنوم یو بلتن سیدی خرسون کے بے دا بازار نشوالے دا موبیل میموری او یو اس بی لوجی گنی
افغانی ڈرامی ملا وڑی ویل چو آو مشکلو نور سندری دا موزیک را گلے یو دانا اندی فلم را گلے خندا والا اس خیلی سندری ام خرز جی چا افغانی فلم ام خرز جو پاکستانی میو نیم ڈرامی را گلے اگم خرز جو نو ٹیپ کیسیٹی خیلی بازاری خوب بس کمپنیان ختمیشی بس اسی ٹیٹ بازار ملے مخی کمونگ ادری زر رپی دکانداری گولا وس یو نیم زرم نگ وجی ادار چا چول خبر ام امریکاٹ تا لارے اس امریکاٹ راوت ہے وزم رشید دے چجب کیو سرائی ارز ہے کی قتل ایشی
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل دمه خیرک سره وړل د ډاکوم به خسر شي بازار خپل کین لوړو مال ته به خلکو له میمورې نه کېچو خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلون کې میمورې دي خلک راځي د ور ډرامې او فلمونه شي نه چې موجود یا وي یو جبي وا چې سوی راغ بلې شل دی سلوې خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورون کې کلی یو پلو د موبایل له میموریو شکایت کوي، بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلې دی. کله چې په سیمه کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوری گرانو مینوالو همدلار باب داسی یو انزورگر دی چې د خپلو جوړو کړو انزورونو للارې په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انزورونو للارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب، د انزورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی؟
شوق خو البته د اکتوبر نه د دې سره زما هم و، او بیا وخت نا وخت مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره پکې پښتنو مشایخو، سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغه مشرانو د انزورینو د جوړیدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب، مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو څو لسیزو کې د ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډیری حالات چې په وطن کې دي، په هر برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی، او ډیر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړوم انځورونه او هغه ټولنې ته یې ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم، د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړوم. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید که په هر چوکاټ کې په هرې شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ، د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبوم، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهېږي عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي، بیا د مرګ به وروسته د هغې ستاینه او لمانځ غونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي، هغه باید ولمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي، چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دې کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کېدي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې، د خدای خدمتګارې، د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د معیوبینو سره د مرستې کوم سلسله چې ده، یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګېږي دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي، یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلېږي، او هغه نوي ځوانان چې راځي هغوی غواړي چې خدمت وکړي ټولنې ته، نو هغوی دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی دا انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خور سر سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید چا خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله، هغه څه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپله د انټرنټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي، په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم، د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی، چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح، د ځوان نسل د اصلاح دپاره. نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم، نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېز اخیستې؟
هو، که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس، خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوي، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوي، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي، د دې نه مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې، د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ویم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولست وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي، نو انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دا چې د دغه انځورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د زیاودین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن ګډره، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښې ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په مینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي. هسکې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې؟ نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپین ګیري ازادېږي، چې د پیغلو عزتونه دې لوټل کېږي، دې دامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر دوبه کېږي، دوی ته مې خړو په څېر پراته دي، د غفلت په خوب ویده دي. نه تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګه افغان یې، که ملک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم د پښتو هم، له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پریشو ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شو، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ته جوړه. خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو پیغام واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتي کلی مو وژغوره خاونده، دوزخي لمبې مې ورک کړه، له وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د باسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي آباد. ای زما غني قادره ذوالجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره ذوالجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.